لنجمنی لوسنامی د لارې چې تیره میاشت انکری او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه، ترکی ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری پیل کړی دی.
فرخنده اسد وا چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول، و اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناو.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگتن کې د جوهري سکیورټي سرمشریز کانفرنس ته خپل وینا کې وویل چې نړۍ د خپل اټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي، که دا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېدا نو په لوی پیمانه به تباهي خوره کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي، او د برسلس چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسله والو د برسلس سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه اټمي مواد پټولو کوشش کړی و. ورځپاڼه لیکي کناډای د اټمي وسلې خاتمه غواړي، نو دې لړ کې امریکا دې پیل وکړي او خپل وسله دې ختمه کړي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانایي د بحران خاتمه زری او صنعتي شوبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده، او دې سره سره د اټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروری دی. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومانو ته د سکول ته د تللو سهولت او داخله ورکولو لړ کې په تیرو وختونو کې څو څو واره د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړی شول، خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد و نه کړی شو، چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محرومه دي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي، او ماشومانو ته د مفت تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. خدا براتون کې وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کوم حد کامیابیږي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شاره ډیره کم ده، او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی، او د تعلیم شاره په کې 55% ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د خبره ده چې ملک کې د تعلیم شاره زیاتولو لپاره د سیف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي، او د هر ماشوم سکول تتلل دی یقیني کړی شي. نو هغه ورځ لري نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د بی پولي خبريالانو سازمان وایي په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم خبريالانو ته د تحفظ ورکولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبريالانو ته دړکې ورکوي او پرې حملې هم کوي. بلخوا د کرکټ لوبې یوې ویبپاڼې کرک انفو وایي چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخه کړې ده. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له ګولیا زاورو.
د بیپول خبريالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستانی طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي، او په ځانګړي توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نخښه کېږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګي برید زمواري اخستو وروسته رسنیو ته دړکه ورکړې وا چې دوی به په نخښه کوي. د بیپول خبريالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان په کال وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبريالانو اندېښنې وړاندې کړې وي، او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبريالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو په دې ونه کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبريالانو سره خبرې کړي چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبريال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبريالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبريال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حمله شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یو دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حمید میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فیرست استولې وو چې دغه کسان به په نخښه کوي، او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نخښه کړل شوي دي. د بیپول خبريالانو سازمان د یوې سړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک، بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبريال حمید میر په حواله لیکي چې ریاستی او غیر ریاستی عناصر غواړي چې د هغوی په خوخه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حمله کوي. بلخوا د کرکټ لوبي مشهوري ویبپاڼې ESPN کرک انفو په یوه مقاله کې لیکلی دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبي په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته منسوخ کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د کینیا د ښځو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبي نشي ترسره کولی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې سلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړۍ نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروسته د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبوی په نورو ځایونو کې کېدی، خو تیر کال زیمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د آذربایجان په لنجمن سیمه نوګورنو کراباخ کې سخت جګړه پیل شوې ده. آذربایجان او ارمینیا دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کړي. راپورونه وایي چې تر اوسه له دواړو لورو شاوخوا شل سرتیري او یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. روس په دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې له زغم کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي آذری ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سمبالو په نوګورنو کراباخ کې پراخ بریت پیل کړ، خو آذری ځواکونه وای لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نوګورنو کراباخ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وای د دوی دولس سرتیري تر اوسه په دې جګړه کې وشل شوې دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وای چې اتلس ارمنی نژاد سرتیري د آذری ځواکونو په بریت کې وشل شوې دي. د غراز د جګړې لسیمې رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکی وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې لزغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخرو وویل دا وای موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې لزغم کار واخلي او په فوري ډول اور بند وکړي. روسیه په دې اړه له مخالف خپلو شریکانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د دې سلا مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دی منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
اوریدونکو، اکونومیست مجلې په پاکستان کې په سختدریزي مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرو په وړاندې یو شان پالیسي نه خپلول د دې سبب شوې ده چې پاکستان او سیمه کې بے امنی روانه پاتې شي. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې د ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سختدری د فکر د ختمولو لپاره هم پوره کار وکړي. بشیر غواخ د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
اکونومیست مجله لیکي چې په دې روسو کې د پنجاب په لاهور کې شوی برید له دې کبله هم ډیر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسنی وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې مهال وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو د پارلمنت مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکو یا باډی ګارډ وو، خو هغه په رڼا ورځ په دې تور وواژه چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی و. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومیست مجلې لیکلی چې د ممتاز قادری د مرګ په څلوېښتمه ورځ یا څلوېښتۍ اسلام آباد کې دغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجمع شوي وو. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې سختدریزي نوې خبره نه ده. په 1998 مکلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلي. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توب د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خواوشا څلی زره مدرسې شته دی چې لږ تر لږه دوه میلیونه هلکان پکې سبق وایي. اکانومیسټ مجلې لیکلي چې په دې دوه میلیونو کې اکثره یې د سخت دریځه دیوبندي فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکیل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بیلابیلو ډلو کې فرق کوي، مثلا د حقانی ډله لشکرې طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستانی طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د ځپلو یو شان پالیسي نه خپرول د ترهګرې په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزور کوي. اکانومیسټ مجلې لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پر ځای کاروایانې کړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډیر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخ کې پرته لار ستونزمنه ده، خو پاکستان که وغواړي نو تک پې اسانه ده.
ستاسو پام یوې بلې د نړیوالې ورځپاڼې لیکنې ته راګرځوم. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د تحفظ قانون په منظورېدلو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو په تنقید یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هیواد مذهبي جماعتونو د ښځو تحفظ دغه قانون خیر شرعي بللی او وایي چې حکومت دې په دې معامله نظرثانی وکړي. ورځپاڼه لیکي اسلامي نظریاتي کونسل چې دغه قانون ردوي او د اسلام منافی بولي، مخکې یې له کمومره جنکو سره د سړو ودونه روا ګرځولی دي. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کېدی شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډېرو زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللی او دا یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړکه ورکړې که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. ورځپاڼه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې څوک وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردي سړی وژنې نو دا قتل دی، خو که خپله خور وژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د ورځپاڼې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي، دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولې دی. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې، سړي له ښځې نه د دویم یا دریم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارک کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابت کړي. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتې دي. ورځپاڼه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په څو شوبو کې راوتې وې، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. ورځپاڼه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله جومات په سترګو نه وي لیدلې، له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس وخت راغلی دی د کلتوري او ادبي ونې د خپرونې د باختر ستوري. هر اونۍ په جلال آباد کې د مشال همکار چې خپل هم لیکوال دی، هم شاعر دی، او هم د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کوي، باز محمد عابد دا خپرونه تاسو دپاره هر اونۍ برابروي. نو اوس وخت راغلی دی د اونیزې خپرونې د باختر ستوري. په دې خبرونه کې به تاسو په جلال آباد او د سره په شرقي ولایتونو کې د ادبي او کلتوري هلو ځلو په اړه باندې واوري. مرادي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسي قربیم. په نننې خبرونه کې د علامه عطاوله فیضانی په یاد د جوړې شوی غونډې ریپورت، د پکتیا په ادبی او فرهنګي وضعیت د لیکوال او پهونتون له استاد خالد حبیب سره د مرکې لومړۍ برخه او د متی ولا تراب د نظم یو برخه هم زیر شوې ده. رپورٹ ترازو علامہ عطا ولا فیضانی چې د علم او عرفان په برخه کې په لزګونه کتابونه لیکلی وو، د خپل وخت عالم او فاضل شخصیت او په ټولنه کې ورته په درنه سترګه قتل کېدل. خو د سردار داود خان د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په سیاسي بند محکوم شو چې تر ننه یې د مړي او ژوندي پته ونه لګېده. خو د علامه فیضانی علمی او کلتوري ټولنه یې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډې جوړوي او د هغه افکار ځوانانو ته رسوي. تیرونه یاد ټولنې په جلال آباد کې د مولانا فیضانی په یاد غونډه رابللې وه چې یو شمېر لیکوالو پکې د هغه په علمي، سیاسي او عرفاني افکارو مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په رپورټ کې درکوو. علامه فیضانی په یاد په دغه غونډه کې په یو شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره په کابل کې د فیضانی علمی او کلتوري ټولنې یو شمېر غړو هم ګډون کړی وو چې ځینو یې د هغه په علمي، عرفاني او سیاسي ژوند مقالې او ویناوې واورولې. په ننګرهار کې د علامه فیضانی د علمي او کلتوري ټولنې مشر استاد افتخار یوسفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کابو شپږ لسیزې پخوا علامه فیضانی هوډ کړی و چې د علم او عرفان د خپراوي په خاطر مطبوعه جوړه کړي او تر څنګ یې عامه کتابتونونه د خلکو پر مخ پرانیزي.
فیضانی صاحب هغه عرفاني شخصیت و چې د وختل په افغانستان کې یو مطبوعه جوړه کړي، چې دغه مطبوعه هدف دا او موخه دا و چې علم او فرهنګ خپور شي، او وروسته د دې چې بیا یې غوښتل چې کتابخانه جوړه کړي او د کابل په پوهنتون تر څنګ وروسته بیا د پل خشتي په جومات په څنګ کې یو کتابتون جوړ کړ او دغه کتابتون کې مختلف علمي آثار راټول کړل او تقریبا د عامه کتابخانې شکل لرلو چې مختلف کسان به د هغې د مطالعې لپاره راتلل او لاسرسی به ورته درلودل. یعنې ده خپله د ژوند دوران علمي څېړنو او تحقیقاتو باندې تیر کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د علامه فیضانی خپاره شوی اثر ولسته د بیدارۍ پیغام ورکوي.
علامه فیضانی یو علمي، سیاسي، فرهنګي شخصیت او د رهبری ډیر زیات توانایی د په وجود کې وي. د ارمانونه ټول د اسلام د مقدس دین سره په تړاو کې د افغاني ټولنې د ارزښتونو ته په پام لرنه غوښتل چې په دې ملک او په دې ملت کې یو لوی اجتماعي او فرهنګي او سیاسي انقلاب رامنځته شي. او د دې انقلاب د راوستلو لپاره د هم کتابونه ولیکل او هم خپل د مبارزې غږ پورته کړ چې څو ځلې دی په زندانی هم شو. نو دغه اثر ملت ته د ویښتابه یو پیغام ورکوي. نو کچیر دغه شخصیتونو سیمینارونه جوړ شي، دغه پیغام ولسونه ته رسیدلی شي او ولسونه په هغه پیغام راټولېدلی شي او د دوی غشمنتیاوي او تعهدات چې کوم دي هغه کې یو قوت پیدا کوي.
په افغانستان کې د سردار داود خان د صدارت پر مهال چې د دیموکراسۍ لسیزه هم ورتوایي، سیاسي ګوندونو ته د قانون د لاندې د فعالیت اجازت ورکړل شو، چې په دغه دوران کې یو شمېر ایډیالیستي او کمونیستي ګوندونو هم په فعالیت پیل وکړ. صدق منصور انصاری وایي چې پر همغه وخت کې علامه فیضانی د قرآني ارشاداتو په رڼا کې د کمونیستي فلسفې پر ضد لوړ عرفاني او علمي آثار ولیکل.
مولانا فیضانی د کمونیستي فلسفې په وړاندې د اسلام د فلسفې په اساس یو نوې روحاني او فلسفي مکتب پرانستی وو او په دې لړ کې پراخه مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو بدن خوړو ته ضرورت لري، زمونږ ذهن او فکر د خپل تقویه لپاره مطالعه او کتاب ته اړتیا لري. د مولانا فیضانی کتابونه هم د مطالعه وړ دي چې باید ولوستل شي، تعمق او تعقل ور باندې وشي، د کتاب او فلسفي پرانا کې د خپل پرمختګونو لارې پرانیزي.
استاد محمد اسف سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل، په وسنی وخت کې چې د ایدیالوژي يرغل پر افغانستان راغلي، ځوانانو ته پکار دی چې د علامه فیضانی آثار ولولي او د خپل ژوند لورې ځان ته وټاکي.
علامه د ځوانانو لپاره دغه د افکارو ابلاغ، دغه د افکارو رسونه د ځوانانو یوه تنده ده چې دوی باید د تندې د خړوبولو لپاره د علامه له شخصیت سره ځان تړلی وګڼي. په تېره په دغسې حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ مادي څپو په مخه کړي یو، دغسې یو فکري او روحاني ناجي لپاره د افغانانو ډېر اړتیا ده. او که دغه ځوانان رښتیا هم د افکارو سره بلد شي، امید دی چې د دغه اوسنۍ لالهاندۍ نه او له دې سربدالۍ نه یو څه ساحل ته پورې وسي.
د علامه فیضانی په علمي، عرفاني او سیاسي برخو کې تر 250 عنوانو پورې کتابونه خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه پراته دي. خو په ننګرهار کې د علامه فیضانی علمي او کلتوري ټولنې استازي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د علامه فیضانی ناچاپه آثار هم خپاره کړي او په خپرو شوو آثارو کې چې اکثره یې په فارسي ژبه لیکلي پښتو ته هم راوژباړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي او فرهنګي بهیرونو په فعالیت پیل کړی او تر څنګ د خلکو پر مخ پرندوی ټولنې او کتابتونونه هم پرانستل شوي. د پکتیا په فرهنګي وضعیت مو د پکتیا د پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او لیکوال خالد حبیب سره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
استاد، که په سر کې راته د پکتیا په فرهنګي وضعیت باندې لګرنا واچوي، اغلته اوس ادبي غونډې شته؟
عابد صاحب، مسله دا ده چې الحمدلله له پخوانه په پکتیا کې دا چارې یو څه ښې شوي دي. فعلاً وصلته په بیلابیلو برخو کې ځوانان راټولیږي، د څو ادبي، کلتوري او مدني ټولنو لخوا، او په پوهنتون کې هم د پکتیانا ادبي بهیر په نامه دي، ادبي بهیر لخوا چې هلته اونیزې غونډې لري، اونیزې ناستې لري، کرکتنې لري، شعرونه اورېدل کېږي، مشاعرې شته، د کتابونو مخکتنې شته، د کتابونو په اړه بحثونه شته. الحمدلله دا وضعیت اوس یو څه ښه ده، ان تر ولسوالیو پورې، نه یوازې دا چې په مرکز کې.
تاسې د ولسوالیو خبره وکړه، لکه داسې د یوې ولسوالۍ دوو اواله ورکوي چې هغلته شاعران راټولیږي او ادبي غونډې کوي، مشاعرې کوي او ورسره نقد کوي.
زموږ زرمت ولسوالۍ په یو وخت کې د افغانستان او د هغه سیمې د علم د کور په نامه یادېدله. په وروستیو کې جنګونو یو څه هغه ځوانان او خلک او علما وځپل، اما وسم په زرمت ادبي بهیر په نامه باندې ادبي بهیر لري، هلته اونیز ناستې کېږي. او د زرمت ولسوالۍ چې په رسنیو کې د جنګ مرکز تبلیغ شوې ده، هلته هم دا ناستې شته او دوام لري. ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم ناستې دي، او ځوانان په هفته کې یو ځل سر راغونډېږي، هم میاشتنۍ غونډې لري، هم اونیزې غونډې. په څمکنیو ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په احمد ابا ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په سید کرم ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، او په ښار کې خو ډېرې زیاتې دي.
تاسو د ډېرو هغو ولسوالیو نمونه تاسې یاد کړل چې د چا خبره وخت په وخت ترېنه د جنګونو خبرونه راځي، دا چې هلته ادبي غونډې ځوانان فعال ساتي، د دولت مخالفین خو ورپورې څه کار او غرض نه لري؟
مسله دا ده بیت صاحب، کله کله دغه فرهنګي او علمي او تحصیلي کارونه له جنګ نه اغېزمن کېږي، د جنګ دواړه غاړې اغېزمنولی شي. خو له نیکه مرغه چې په داسې فرهنګي فعالیتونو باندې چې ډېر د سیاست رنګ نه لري، تر اوسه پورې کومه داسې مسله نشته چې مخالفینو دې ورته یا ګواښ کړی او یا د مخالفینو سیوری پرې ښکاره شوی د دوی په مشاعرو، په شعر او په غونډه باندې.
دا چې په پکتیا کې د ولسوالیو په کچه او بیا په مرکز کې داسې فرهنګي غونډې شته، ادبي غونډې شته، نو طبعا هغلته به داسې چاپي سرگرمی هم زیاتې وي. مثلا دا خو معلومه ده چې علمي کتابتون هغلته شته دی او ډېر زیات کتابونه چاپ کوي او مشهور شوی هم دی. د ده سره په څنګ کې ځوانان د مطالعې شوق لري، یعنی کتاب اخلي په کتاب پیسې ورکوي او مطالعه کوي؟
اصلا عابد صاحب، په مجموع کې پښتون ولس اوس یو څه سوی ده، او په کتاب هم پیسې ورکوي او په تعلیم هم پیسې ورکوي. پخوا دغه ستونزې وې چې حتی د یو چا زوی به په کرایه نیول کېده درسونو لپاره، اما اوس له نیکه مرغه دا شی نشته. هلته په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې یادونه تاسو وکړله، د اوښتون کلتوري ټولنې په نامه باندې تپان صاحب دوی پکې کار کاوه، هغه ټولنه وه چې ډېر کتابونه یې چاپ کړل. اوس د سمون کلتوري ټولنې په نامه باندې یوه ټولنه په یوه اخبار باندې فکر کوي. پکتیا پریس کلب د پکتیا د ژورنالیستانو مرکز یو ویبپاڼه لري د مدار په نامه باندې چې په هغه کې خپرونې کوي، او بیلابیلو غونډو ته د ژورنالیستانو له مرکز ملګري ورځي، هغه رپورټوي، هغې باندې ادبي خپرونې جوړوي. او په ضمن کې مطالعه هلته عامه کتابتون په نامه باندې یو کتابتون ده چې ډېر غني نه ده اما ښه ده. او د اطلاعاتو کلتور ریاست په چوکاټ کې کار کوي، او په ولسوالۍ د سیدکرم ولسوالۍ کې هم کتابتون لري. اوس د زرمت ولسوالۍ لپاره په یو لوی کتابتون باندې کار روان ده. پاتسوله د مطالعې خبره اوس ځوانان ډیر خسوی دي. تاسو باور مو شئ چې کتابخانو ته لاړ شئ، وو وګورئ چې کتابخانو کې خلک څومره کتابونه اخلي. ګڼه ګونه یې کې دا نه معلومیږي چې د کتابخانې دغه دوه درې کسان مسؤلین څوک دي او اخیستونکي څوک دي، دومره ډیر وي. خو دا له نیکه مرغه ده او دا ډیره ښه ده، او سړی پرې د خوشحالۍ احساس کولی سي. د پوهنتون کتابتون ته ډیر خلک مطالعې ته راځي. پوهنتون یو ښه کتابتون لري او لام د غني کېدا په حال کې ده. د ادبیاتو پوهنځی هلته یو ښه کتابتون لري او لام د غني کېدا په حال کې ده. علوم اکاډمي او ځینو دوستانو کتابونه مرسته ورسره کړې وه. څوک چې بازار کې کتاب نه شي پیدا کولی نو هڅه کوي چې راشي د یو موضوع په اړه ملته په خپل تحقیق وکړي یا مطالعه وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له خالد حبیب سره به نورې خبرې د باختر ستوري په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې له سنډې څخه د متي ولا تراب د نظم یوه برخه په ګډه سره اورو.
منزل نور سوبر مزل پر دغلار وکرم دها غراس د دریا پر ته ولر سیو د سر خړل انقلاب سر ته ولر سیو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاد و آباد اوسئ.
د مشال پنوم
د ټلیفون